ازادي رادیو ده د جمی په دې ساده سهار مو تاوده سلامونه ومني د ازادي رادیو د خبرونه یو ساته ده چې 219 پروګرامونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت د دوشنبه ورځ ده د کب یوهوت میاشتې ومه د فبراير میاشتې شپږ وشتمه په دې خبرونه کې یو راپور هم خبرو او ری چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر افغانستان غونډه کوي په پایل کې خبرونه نن دوشنبه د افغانستان په یوشت ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو واکسیناسیون پیلېږي لو پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل کندوز تخار بغلان نورستان کونړ لغمان پروان کاپیسا ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست غزنی زابل روزګان کندهار هلمند نیمروز فراه او هرات کې تطبیق شي تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو شپږ مثبت پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار کې وي خو سږ کال تر دې دمه د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکول شوی افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو جبري ستنولو په افغانستان کې په تیره سرحدي ولایتونو کې د ګوزن د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي د اوتریش حکومت د طالبانو لبند څخه د خپل یو څلور اتیا کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی وو د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسید د اوتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی له هڅو مننه کړې ده اسوشیټډ پریس خبری ایجنس د تیر میلادي کال په میمیاشت کې خبر ورکړی و چې دغه اوتریشی وګړي ورسته له هغه ونیول سو چې د طالبانو په اړه د اوتریش په یو مجله کې یو مقاله خبره کړې و طالب چارواکو د دغه اوتریشی وګړي د نیول کېدو او خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي د طالبانو چارواکو د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسپنې په یو کان کې د 140 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د هرات د طالبانو د قانونو او پټرولیم د رئیس فضل احمد منیب خاموش په حواله لیکلي چې دغه کان د اوایدو 40% د طالبانو بودیجې ته ځي خاموش زیاته کړې چې په هرات ولایت کې شپږ دیش کانونه سرویسوي او د شپږ وشتو کانونو استخراج دوام لري بلخوا د دې پانګونې په اړه د هرات ولایت اوسیدونکو خبر ورکړي چې طالبان په دې ولایت کې بنسټیزو پروژو ته هیڅ پام نه کوي د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 150,000 ته رسیدلی ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ پر اوکراین د روسیې د یرغل وړ مورز دوه کاله پوره شول د اسوشیټډ پریس خبری ایجنس د راپور له مخې دا لومړی وار و چې په تیرو دوو کلونو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر په ډاګه کوي شغلی زلینسکی د ټپی یا ورک پوځي پرسونل کرشمیر اعلان نه کړ او خدای ملګری ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنری هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اوکرين کې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د څارنې ادارې د جګړې پر مهال د دیر شزرو 3,500 ملکی وګړو د مرګ جوړ لپاره پلټنې کړې چې پر اساس یې 1,502 تنه وژل سوي او 9,015 تنه نور ټپیان سوي دي لا حماس دلی سره د اسرایلی يرغمل سو کسانو د خلاصون او اوربند رامنسته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمی خبري پرون هم روانې وي حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اورپای ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل شوی دی قطر امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي اسرایلی رسنوي خبر ورکړی چې که هوکړه وسی نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 30,000 يرغمل سوي بندیان خوشي سي دا هم ویل سوي چې اسرائیل به د دوی په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینیان خوشي کړي اټکل کېږي چې د ماشومانو شزو او لویانو په ګډون به شاوخوا سلطنه لا هم د حماس لخوا يرغمل وي حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور يرغمل کړل د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو بدل کې ځینې يرغمل سوي کسان خوشی سول د سوریه په یو دشته کې د یو مین په پرونی چاودنه کې 14 کسان ووژل شول. د سوریه سانا دولتي اجنس لیکلي چې د اسلامي دولت د لیا داعش د تروریستانو لخوا د یو پاتسي مین په چاودنه کې 14 ملکیان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې په لومړیو کې د وژل شو شمیر 14 شولې وو ویلي چې په قربانیانو کې ښځې هم شامل دي. دغو کسانو په یو دشته کې یو ډول طبي بوټي ټولول. ایران پرون یکشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا لخوا پر یمن تازه حمله وغندلې. هغوی ویل چې دا هیوادونه هڅه کوي په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدو ته لمن ووهي. د امریکا او بریتانیا ځواکونو د شنبې په ورځ په یمن کې د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثي یاغیانو پر 300 اهدافو حملې وکړې. دا حملې په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د حوثي یاغیانو لخوا د حملو په ځواب کې وسوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یوه اعلامیه کې ویلي، امریکا او بریتانیا په دغسې حملو سره سیمه کې د کړکېچ د زیاتولو هڅه کوي او غواړي چې د جګړې او بې ثباتۍ لمن پراخه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي چې د امریکا او بریتانیا جنگي جټ الوتکو تیره شنبه په یمن کې اته ساحه ویشتلې چې میزایل، راکټ لانچرونه، توغندي، بې پیلوټ الوتکې او د هوایي مدافع دستګاوې په نښه کړي. دا د جنوري له 12مې څلورم ور دی چې د امریکا او بریتانیا پوځونه د حوثي یاغیانو خلاف ګډ پوځي عملیات کوي، خو امریکا په یوازې سر هم تقریبا هر ورځ د حوثیانو پر اهدافو حمله کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امنیت شورا لپاره مهمه ده څو په افغانستان کې د دې سازمان د کارونو ملاتړ وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل د امنیت شورا د نننۍ غونډې یوه مهمه اجنډا ده چې طالبان مخالفت کوي. صفی الله ستانکزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یوه ځانګړې غونډه دایروي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه وبلله.
with the United Nations
د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی.
special envoy
تمه ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د تیری اونۍ د غونډې په اړه خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. طالبانو تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا مهال د دغه ډول اقدام اړتیا نشته. د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو بحثونه وشول، خو د ځینو مخالفتونو سره مخ شول. د دوحې د غونډې په پای کې انټونی ګوتریش ویلي وو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي به نه یوازې د همغږي رول مخته وړي، بلکې له طالب واکمنو چارواکو سره به له نږدې د ټولې نړۍ په استازولۍ بحثونه کوي. د راپورونو له مخې چین، روسیه او ایران د هغو هیوادونو له ډلې وو چې د دغه استازي له ټاکلو سره موافقه نه ده کړې. فریدون سینیرلی اوغلو تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه کار کړی. نوموړي د افغانستان د وضعیت په څارنې سره خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړل. له څه باندې 2.5 کلو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینې هیوادونه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره اړیکې لري، په دې کچه چې دوی خپل ډیپلوماتان کابل ته ولیږل او د طالبانو استازي هم ومنل. امریکا، برېټانیا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له طالبانو څخه ځانګړي غوښتنې لري چې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو د حق په ګډون بشري حقونه ورکړي، له ترهګرۍ سره مبارزه او د ټول شموله حکومت شرایط ومني. طالبان وایي ښځو او نجونو ته د شریعت په اساس حق ورکړی، له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او حکومت یې ټول شموله دی. خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه کارپوهان په دې باور دي چې دا استازي به د طالبانو د سرغړونو په اړه راپورونه جوړوي، نو ځکه طالبان د نوموړي له ټاکل کېدو سره موافق نه دي.
facebook.com/azadiradio
په کندهار کې د پلمیټو یا د خوږو لزګونه فابریکې د دې لپاره تړل سوي چې له پاکستانه په قاچاقي ډول د پلمیټو واردولو په کندهار کې د دوی کاروبار خراب کړی دی. په دې ولایت کې د پلمیټو د فابریکو مسؤلان وایي چې په کندهار کې مخکې د پلمیټو د تولید 180 فابریکې فعالې وې، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بهرنیو تولیداتو د قاچاق له کبله اوس یوازې 40 دغه فابریکې فعالې دي.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 500,000 افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې مسول بشیر احمد وایي مخکې په فابریکې کې زیات کسان اخته و او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګه کړی او اوس ډېر کم کسان په کار ورسره بوخت دي. دی وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندېدو سره مخ دي.
مخکې ډېر راسره اخته وه، تقریبا 14 کسه 15 کسه راسره اخته وه. دغه د پاکستاني پلمیټو چې را شروع سو د هغه د مرحلې په اساس باندې زما سره کارګر لږ شول، اوس فلالا 10 کسه 9 کسه د استعداد راسره اخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مو ورته کړی دی، ورغلی او موږ د دې سره په مجلسو کښېنستلي او دوی ته مو دا پیشګویه کړې ده چې وروره دغه پلمیټ چې بند سي، دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې 40 کاله 15 کاله په جای کسب چیر کړي دي خواري وزارت رکی راپورته سوی دي. اما اوس لاس تر ځنه ناسي یې رېړي ته مخسوي ده، یو بل داس کار ته مخسوي ده چې په هغه نه ده دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی بسمیږي.
په عین وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د 130 فابریکو څخه یوازې 40 فعال دي او نور سقوط سوي دي. د دغه اتحادیې مسؤل ندا محمد حکمل وایي د دغه فابریکو د تړل کېدو یو علت د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له بهر دی د قاچاقي پلمیټو د را انتقال مخنیوي وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانی پال لري چې اوس د یو سلاچا سره چې سوي دي 40 یا 15 پاته دي، نور ګډه پال سولې یا د ملک څخه ووتلې. ستونزه دا دي چې پاکستاني واده سه پلمیټه روان دي په قاچاقي ډول، چې موږ بوران نه لرو، هلته بورا ارزانه ده، نو هلته پلمیټ جوړیږي په قاچاقي ډول یې دلته راوړي افغانستان ته، موږ بازار ګرد را خراب کړي را پل جکړي او هغه نور مواد هم سره ګړي. موږ هغه یوازې صفا او صفا بورا ده، بل هېڅ شی نه شته. صفا بورا ده چې کتلی څه
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت دي د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دي د بهرنیو قاچاقي توکو مخنیوي وکړي تر څو په هیواد کې فابریکې فعاله او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمینه برابر شي.
نعمت الله دی، تقریبا هغه 7 کاله مې کېږي چې کار کوم د کارخانه کې. اوس بیلان دا کار چې دی تر مخه موږ شپې تکونی کار د ورځ په جریان کې درلودی، اوس تقریبا 6 کونی کار لرو، یوانه بل ورځ دا کار پنځه.
نانو محمد رفیق دی، تقریبا 3 کاله 2.5 کاله کې چې زه کار کوم او موږ کار راځي، اوس بیخه خراب شوی دی. یو ورځ مو کار دی، بل ورځ مو کار نه دی، موږ د فارغ خلک یو، کور بچان نه پسې دي، کېدې په سای کې پراته یو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خود دغه راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدېږي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه یې خوښه، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي، عملا هم داسې سوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه له منلې، هغه څه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملتیا مو وکړئ. قدر مند اوریدن کو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورسته پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، دل نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم ډېرې پېښې شوې چې ما لیدلې چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دی، هله کورنۍ راجګه سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ راجګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي، وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي، د کورنۍ کومو کورنۍ تر منځ وي هغو ته به خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې راپېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل اصل لیدلی دي، عملاً همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه باسم، بیا له قومه بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بېخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خوښه وي او که خوښه نه وي، لور او خوښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خوښه ده یا زوی کوم ځای خوښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سي، بېخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څو کړې ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی پوینټ همدغه ده چې دغه تاثیرات اتمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلې، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم، هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بېخي ناامید وي، هغه زندگی ورته داسې لکه تورې شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي، د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل نه بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمانه لپاره دوی غواړي پرته دې نشي دا انده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همده ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري او ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدل هم دي اورېدل هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره یې کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایده کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي برالهغه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې په اړه وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډېری فوکس د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې زه خپله دغسې سرنوشت سره مخامخ شوی وم. زما خپله خورکۍ وه زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک غسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کښې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کښې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغسې سره وپالل شي او دغسې سره پاتې
شي. اوس دا راته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رشتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټېږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډېری توافق ونه لري دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کښېوالي څخه ورته په نامه نه شي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د د پمنځ زه باور لرم چې دا الله کراکسي وایي دا کار ولې زما په زوره کې معمولا به هر انسان خو یو خصلت دا غسی دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدانند دی د انساني او خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نشي منلای نو کای چې خوښ هم وي دا قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سو یو تپل سو دی یا چې نه غواړم تر ډیره هغه پورې دا اړیکې چې وي دا رښتیا چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنې 15 کاله 20 کاله بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کیږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي وي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه؟
بله.
تر ډېره هغه پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کیږي او نه منل کیږي. نو دلته دا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کیږي، یو عقدې زړه کې پاتې کیږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي، هغه ذهن چې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي دي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره هغه پورې راځيږي، خو هلک چې کله مغات شي اجتماع ویني خلک ویني تر ډېره هر هغه پورې دا د هلک دخوا دغه کیږي او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتیږي، انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه بیا نشي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره هده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره هده په کله چې دا ځوان شي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د دې په اړه کړه وای ژوند دې سره قم تیریږي.
باوره کوي کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د 2 کال وه، ماشاءالله 5 ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د 2 کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره زما پلار هم خدای دې وبخښ شهید شو، هغه هو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو او زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېده لکه چېرې زما خور ومني نو بیرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس وله. اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه، تاسو ویل اوس 5 ماشومان لري.
بله بله، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توایي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره. نو تر ډېره هده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په داسې
ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ ځای جلا نه شي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي، هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نه حتی په 1 کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دوی کورنۍ خبر نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی د پیغورونو د د غوښوونو څخه ما خو ته مسویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو موږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځ چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ، تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللي، موږ به نه دا جرأت درلودې ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به یې زنګ وهل، دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله. واقعاً ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب، بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لرئ؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه، د دې یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دې نه کړي. دا خلاصه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې خوري ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې او تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دې خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خپله د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې پنځوس فیصده بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر دې شیانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورین درګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلی دي تر هغه به سل چنده زیات پیغورونه د خسګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبر دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وته کړي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وې زما هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو، په چکرو، په نورو ځایونو کې، دا یوه واضح خبره ده. په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلو کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه سي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني، او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، او د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا و دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي، او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو، او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي، او د اټوم په اړه به یو لړلنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شته ویل کیږي، او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی، او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته څه شي وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته مو پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي، او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي، او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. داغ کی رقم رقم عناصر است ہائیڈروجن دی ہیلیم دی لیتھیم دی بیریلیم دی بورون دی کاربن دی اداس ٹول تر کم زائے پر یہ اصول اتلس دانی دی تا ٹول یہ اصول اتلس دانی عناصر دی او دا ہر عنصر دا یو ڈول اٹموس خو جوڑ سوی دی مجویلی وقت دا یو ڈول اٹموس جوڑ سی حغت عنصر وی پا دورانی جدول کی اول شل عناصر باید پا یاد او زدکل سی دورانی جدول کی دا اول شل عناصر پا وم ٹولگی کی نور بالا باید پا یاد کل سی چاگه هیدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربون دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سودیم دی، مگنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارگون دی، پوتاشیم دی او کلسیم دی. دا غی اتمی نبرونه دی چه پاینده در سوی کتایستو ویل کیجی، دا غی سمبولونه دی یا علامی دی او دا غی مکمل نمونه دی. نو دا شل عناصر تاسی کوشش وکی چی پیادی کی. بیا پس رازو مرکب ده. وی دوا یا دو دوانه زیاد عناصر چه سر یوزای سی مرکب جوریش. البته موږ ویلو چې عناصر باید یو ډول اټومونه خود دلته دوا یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي نو هغه بیا چې شي مالګه بوره شیدې چای رابزه تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي دا ولې ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي مرکب بیا دغه مثالونه دي مثال دا چیش دی مالګه ده په مالګه کې دوه دانې عناصر دي یو سوډیم دی یو کلورین دی سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي همداسې بیا بوره ده شیدې دي چای دي روبزه ده دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي دا ګرده چې دی مرکب دی د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي
ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کله کوم دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري ځکه خون کې درته په کتاب کې رښتیا تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل نن راځو وایو اټومي نمبر اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی اوس راځو مثالونه یې وایي هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوا دی. موږ نس کولای چې هایدروجن ته دوا ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوا او یو نس لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروټون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو اے مساوی کیږ پی جمع این. این سو وو نیوټرون نمبر دوا وو، پی سو وو پروټون نمبر هم دوا وو، دوا جمع دوا څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او پکې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. او هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی، هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیادلی سي. دوهم مدار کشیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې سوره زی څلور، څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نشي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړي، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیرې د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خرغلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویچار فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پوه فردریک وولر امونیم سیانه چې غیر عضوي ماده د حرارت ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجراتو یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په عوض و کاربن ته زیاته توجه وشول. اوس عضوي کیمیا داسې تعریف و چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نومول مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص دي چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کېدو نقطې کښته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطې کښته وي، د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې عضوي خواص لرونکي کیوی او بغیر عضوی مرکبات لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوی مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولووي او د غیر عضوی مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کېږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کنټینیشن ویل کېږي او دا خاصیت یې د یو زیات شمېر عضوي مرکبات د جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي. کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه څرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد دي چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولی شو. لنډه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پنبه وړي وریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناهګاوي لکه لرګي رنګ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز پرسټوټي تولیدات او د ډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپرت او داسې نور همدارنګ استرایډ او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنت کلم رنګ او کاغذ تکاسی فلم دغه پیشاب د خوند ورکول رنګ ورکول مواد پلاستیک ربر نقلي مو صابون ډی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول اوزیم رکواتی په دې او اخرو کې دوزی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ چموږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت شان چونې هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي موادو په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دی. د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پاڼې پرانیستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل تلفظو د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځته راوړي دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړی دی یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی شو چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر بوشتشون هر حق ته شامل ده. مننه چې درسی ساعت تغواگی است. تاسو واوریدل چې کله د یو اتم کاربن د بل اتم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنی درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننی درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننی درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.